السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې دغه ورځ مو په خوشحالۍ سره تیره کړې وي، د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي چې په دې هیواد کې د مخ پر زیاتېدونکې ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. رابرټ بنټ په ځانګړې توګه د هغو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې چې په کابل او مزار شریف کې په وروستیو کې پر شیا لمونځ کوونکو وشو. طالبان وایي چې دا بریدونه داعش کړي او دوی هم له خپل اړخه د دغو بریدونو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالډ لو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاتوي چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. هغه همداراز په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او د ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خپور کړی ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخا د تریتم کېدو مسأله وڅاري او په اړه تحقیقات وکړي. د کمیټې په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي دي چې د خزینه خبریالانو په کارونو کې د خنډ رامنځته کېدو ډډه وکړي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو ځایي چارواکو هم د لاسو کسانو نیول تایید کړي دي، خو ویلي دي چې دغه کسان د تحقیقاتو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بولي دي. د پنچیر امنیت قمندان ویلي چې بیول شوي کسان مشکوک وو. روسیز واکونه د اوکران په خطیز کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایی هڅه پیل کړې. د اوکران ولسمشر وایي چې روسیز واکونه د دې سیمې د خارونو د نیولو لپاره ړندې بمباری کوي چې په نتیجه کې یې سلګونه ملکیان وژل شوي دي. او د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو وژلی او د هغې میرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې وسلوالو تیره شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف ډزې وکړې او له سیمې پښې سپکې کړې. ایراني رسنیو ویلي تهران کې نن په یوه جلا پیښه کې دوه پولیسان ټپیان شوي دي. فارس آژانس ویلي تهران کې یو کس د خلکو د راټولېدنې پر مهال پر پولیسو ډزې کړې. تر اوسه د دواړو پیښو انګیزه معلومه نه ده، خو د تهران د پیښې عامل نیول شوی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلور ویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 20.12، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.14، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.13، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.25.
دا و خبرونه او د هوا حالات وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو خپلواک څېړنه غواړي. طالبان هم له خپل اړخه دا بریدونه څېړي.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي.
افغانستان کې د داعش د فعالیتونو هدفونه څه کېدای شي؟
په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کی.
کندهار کې مو د انارګل مشاعرې ته هم بیایو.
ګل مې د انار په حافظه کې دی، مخ مې د نګار په حافظه.
او اوکراین وایي دغه هیواد د ختیځ په یو ښار کې ځواکونه د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتېدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو شاودنو ته په اشاره ویلي دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې ورسوي چاودنو چې پکې ملکی وګړي په نخښ ولند خمن کړي. خغل بنټ په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو ترورستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا نور بریدونه بشپړې خپلواکي او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. په مزار شریف او کابل کې د پنځشنبې ورځې په چاودنو او بریدونو کې د شپاړس ماشومانو په ګډون یو ویشتنه ووژل شول. په مزار شریف کې د شوې او چاودنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي له پښو یې غورځولې. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافت څېړنه ټینګار کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالباً د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي، ځکه چې هغوی د شیعه هیوادوالو یا د ځینو صوفی کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوترش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړي. د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک په یو بیان کې ویلي جمعاتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه منه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خوا وغږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خوا یې د دوی د مذهب او عمل د ازادۍ حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند د صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول و. هغه دعوه چې اوس تر نیوه کې لاندې ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړي. د کابل هوایي ډګر نیولې او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت وروستیو چاودنو هغه پیښې دي چې داعش مسؤلیت منلی. خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله یې ځپلی او ژر به یې پادشونی هم له منځه یوسي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ ترهګریز بریدونه باید په خپلواک توګه وڅېړل شي. د ریچارډ بنټ اشاره په کابل او مزار شریف کې پر شیال منسکونکو وروستۍ خونړیو بریدونو ته د دغه بریدونو مسؤلیت په ظاهره داعش وسلوالې منلی دی. په داعش وسلوالې ډلې فعالیتونو باندې له پخوا هم انتقادونه دي او ګاونډیان اندېښمن دي چې ممکن دوی له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته هم زیان واړوي. د داعش د فعالیتونو هدف څه کېدلی شي او دغه ډله له طالبانو سره څه ډول تضاد لري په همدې او اړوند نورو مسایلو زموږ همکار سلطان محمد سرور د چارو له کتونکي محمد زمان مزمل سره مرکه کړې.
افغانستان خو د بحران جوړونکو ګاونډیانو د لوبې میدان ده. آسمان به یا به مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي. او اوس وخت کې چې هغه حکومت کې چې کومې ډلې وي د هغوی په رابطه خلک ډېر حساسیت لري. داعش لا تر اوسه نه ده تجربه شوی، کابل ته نه ده راغلی. نو ډېر خلک دغه بې ثباتي افغانستان ته د داعش په عنوان وغواړي جوړوي. فکر کوم چې کېدای شي نورې ډلې هم میزبانې شي د همدې حوادثو. او دا مثلا په کې ده چې د شمال کې د داعش مسله احتمال ده چې د ګاونډیانو د فاره ځینې ګاونډیان جوړ کړي یا د نړۍ ځواکونه چې هغوی وتهدیدوي. او په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي که د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کی چې دوی یو نه مسالات نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخ کې د طالب په خطر باندې مسیمه ته خلک او مداخله وکړي او هغه وکړه. دا ځینی فکر کوم چې دغه نامه داعش افغانستان کې ډیر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. او کیدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وزبرول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبي معامله وکړي. هغوی سره هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېر د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. ښه کار ونه شه
استاده
خلکو په کور چاپه اچوه. دا خو افغانان دي د طالبانو سره خو ډیر زور ده چې دوه طالبان هم یو سیمې ته ورولېږي، ډېر تاثیر لري
استاده،
ولې چې څوک مجبور کې هغه بیا همدا کار کوي. لکه پرون چې طالبان امریکا مجبور کړه په چاپو باندې، په سفریاګو سفردو باندې، حقیقت خبر ده بندیخانو کې ډېر وچړل، بیا خو نو انسان د ځانه د دفاع ارچ ته کوي.
د داعش او د طالب ترمنز مفکوروي اختلافات څومره واټن لري، څومره دوی یو بل سره توپیر لري؟ چون طالبانو هم اسلامي نظام،
طالبان ګوره، طالبان یو سنتي مذهبي قصر ده او دوی سره د صباح ډیر شیان دي، د خپل ماحول سره د پیوان دي. دو داعش په عربي ملکو کې دلته دا یو داسې پدیده ده چې د ماحول سره د تطابق ظرفیت کم ده. هلته عربي منطقه کې په ځای د دې چې خپل اجنداوې او خپل اهداف ته ورسېږي، خلک یې ډېر متضرر کړل.
د سیاسي چارو کتونکی او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
ازادۍ راډیو پلانډو څپو،
ازادۍ راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې یو شمیر محصلان او محصلانې وایي چې سږ کال په پانترونو کې د استادانو له کمښت سره مخامخ دي، او دغه کمښت د درسونو پر بهیر هم ناوړه اغیز کړی دی.
هر روز که ده دان دروازه پانتون میرم اصلا خوش آیند نیست برام وارد شدن به پانتون.
ده انجلی ده کابل پانتون ده چلورم کال ده یو پانزی محصله ده. ده وایی ده استادانو کمخت او په تدریس که ده نوی گمارل سوی استادانو ده کافی تجربه نلرل حقصه دی چه لزدک روی زرطوری کرده ده. ده غم محصله چه نگواری ده امنیتی ستونزو لعمل ای پراپور که نو مخستل سی وایی دوی لستونزو لوگی او بیوزلی سرا سرا خپلو درسونو تحاضری گی، خو یوش میر ستونزی لکه ده استادانو کمخت او ده نوی گمارل سوی استادانو به تجربه توب عملی مخوطای درسی دو دمخنیوی لامل کرسی.
ما استاد کافی نداریم، در پانزوی های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن،
حتی استادان نلری، لنو رو پانزوی و همچه خبریم استادان نلری، همچنی مزمونشتر چه هیس استاد نلری، ده ده شلکیسد از موین نگدیگی انده دقو مزمونونو لمره پانی هم نده ویلی، هم دارنگمونگ هم یا مزمون نرو، استاد یه چه لهمغی لمره و رس نده راغلی، یوازی مقتد مزمون نوم لیکلی.
پر افغانستان ده طالبانو تربیا وکمانی دو رسته ده بیلا بیلو پوهنتونونو دیرای افغان استادان ده هواد پریخودو تا ارسوی او یای هم دن دی پریخی دی. یو بلا محاصله هم چینو غواری پراپور که نوم واخستل سی پا تدریسی ساعتونو که ده استادانو لکمخت شکایت کرد.
متاسفانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد خود شخصا صرف ما مواجه
لی بعد مرغا شخصا زموگ طلبه پا وسنه و شرایطو که دوستادانو لکمخت سر مخته دیری ورزی چه پهانتون پا زو یوش میر مزمون محیص نه تدریسیگی دوستادانو در کمخت لعمل او دا بیاد دی لعمل شوی طول محسلین لدی درک و زوریگی او لدرسونو زره توری شی.
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوه وروسته د خزینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې خزینه محصلین او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بله محصله هم چې نغواړي په راپور کې نوم واخیستل سي دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل سویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
در کل مشکلات هست، هم از لحاظ
کیفیت درسی، هم در درسی کیفیت په لحاظ او هم د استادانو د کمښت او درسی میتود په لحاظ. لومړی کې چې استادان کم وو او اوس یې چې پر ځای نور استادان ګمارل شوي، د درسی میتود او روش په لحاظ هیڅ استاندارد نه دی.
د دې تشې د ډکولو مسولیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه، هڅه مو کړه په دې اړه د دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر اړیکو سره سره بیا هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د صبح کابل ورځپاڼې خبریال علي اکبر خیرخال تیرو 15 ورځو را په دې خواله درک شوې ده. دغه مور ازادۍ راډیو ته ویل چې زوی له هغه مهاله چې د راپور لپاره تللی وو بیرته کورته نه دی راغلی.
علی اکبر تلی ریسکلان او د بامیان ولایت دی. خغلی علی اکبر خیرخوا چې د صبح کابل سیمه ایز یو ورځپاڼې خبریال دی، له تېرې سې شنبې را په دې خوا لا درکه سوای دی. د هغه مور لیلما آزادی رادیو ته وویل زوی د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته دوه بجې د یو راپور د جوړولو لپاره له کوره بهر ووته او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
دو بجی لشور اوت ویلی چه زم راپور جراوم او لحقه زیر پهانتون تزم مگور تپه تمو چه را بشی اشپک بجی شوی وشوی اتا او نه بجی شوی خو حقا را نگه خوزه هم هیس معلومات را نگرل چه اوهی تا سولار شیموگی پیدا کهو دیر ورکندیخ منیو نور خوب نرازی پرتاله تشویش هیس دشوی او رزی پر دوده نکوهی گو.
دا له طالبانو غواړي چې د زوی د مندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د علي اکبر خیرخوا ورکیدل په کوردننه او بهر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکی استیون باتلر په یوه خبرپاڼه کې ویلي په کابل کې د خبریال علي اکبر خیرخوا له درکه کېدل او په هرات ولایت کې لیوي خبرې ناستې د خبریال مرجان وفا شړل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو برخه کې زموږ اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې په بیان کې راغلي چې طالبان د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري او د رسنیو ټولو نارینه او ښځینه غړو ته باید اجازه ورکول سي چې پرته له لاسوهنې راپور ورکړي. د دغې کمیټې په خبرپاڼه کې راغلي تر دې مخکې یې موندلې وه چې د طالبانو د استخباراتو اداره پر رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو کنټرول لري او پر دوی فشار راولي. طالبانو وړاندې دا تورونه رد کړي وه. په همدې حال کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون پر ښځینه خبریالانو د حجاب بری کول غندنه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې ټول خزینه خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه ول لاسوهنې پرته کار وکړي. دغه فدراسیون د طالبانو دغه فرمان له رسنیو څخه د خزینه خبریالانو د ایستلو سیستماتیک حکم او د بیان له ازادۍ څخه په بشپړ توګه سرغړونه بللې ده. خو د افغانستان د رسنیو د بنسټ مشر ابو زر سارم سرپلی ازادي رادیو ته وویل چې د خبریالانو له کوم معقول دلیل پرته بې درکه کېدل یا زندانی کېدل د رسنیو د ټولو غړو ترمنځ ویره خپره کړې ده.
روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانس کلا د یو مخنیول لپاره نهایی هڅې پیل کړې.
د اوکراین په ختیځ کې یو اوکراینی چارواکي خبرداري ورکړ چې د دې سیمې د دوو پاتې شهرونو له یو څخه اوکراینی ځواکونو ته په کار دي چې تر محاصره کې دوه مخکې ووزي. له دې سره په یو وخت بریتانیا وویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې یو بری ته اړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیره شپه په یو ویډیویي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دونباس ته اړولی دی تر څو چې کولی شي له توپچي قوې او توغندیو کار اخلي. اوکراینی چارواکی وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفې او بې توپیره اور د سیفرو دونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړې کړي او سلګونه ملکیان یې وژلي دي. د سیفرو دونیتسک ښاروال الکساندر استریوک ویلي چې د فبروري له وروستیو څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیله تر اوسه پورې هلته لږ تر لږه یو نیم زر تنه وژل شوي او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیس کې د لیمان سیمهونیسي چې د ریل ګاډو مرکز دی. روسیا غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسیچانسک او سیوردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغو دو ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاسته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي خو ټینګار کوي یوازینۍ لویه لاره چې پر دونیتسک سیند تیریږي او سور دونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړه نیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
د خبری مجلې خبری توکي هم پای ته ورسېدل. زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. اوس په پاتې شیبو کې د اجمل اند ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خی چارې د خبرونه په دې برخه کې مو هر کله کو. په کندهار کې د انارګل دودیزه او کلنۍ مشاعره جوړه شوه. خو مخکې لدې چې د دې مشاعرې ریپورت درته وړاندې کوو او همدارنګه ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو، نورستان ته ځو چیرې چې د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې اور لګېدلی. په نورستان کې چارواکي وایي د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدرې ځنګل کې لګېدلی اور یې کنټرول کړی او په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د دښمنۍ د پای ته رسولو هڅې کوي. دا یادی دښمنۍ لامل هر کال د شمدري ځنګل کې ور لګیږي او همدارس د یادو قومونو ترمنځ خونړۍ جګړې هم رامنځته کیږي. ور د تیری پنځشنبه پورس لګیدلې وو. د موضوع تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل د نورګرام ولسوالۍ د شمدري ځنګل کې لګیدلې ور مهار شوه او همدارس هڅه کوي چې په شمدره کې د پترنګ او چاهل قومونو ترمنز د پوخانی دښمنۍ پر اور هم خاورې واچوي.
اور مهار شوی د کمزک لګې د مغزیدې څه ساحید سی وی چې غزمه کې د لارې اور خورې څوونو د لارې کوونو د لارې خو چنسی باندې څنګه وڅ شوی دي او کمزک چې زمه کې د لارې خورېږي نو هغه مغز ترتیب سره نو ان شاء الله اور مهار د دښمنۍ باره کې مر ډیر جدي دي هغه دواړو قومونو سپینګيري په پارون کې ډیر وخت باندې مداروجه کې زمه په خیر خوشی کړی دي په ضمانت باندې دا غو مسله شروع کو قانونا
دواړو نه د ساتون اغست دي. که څه هم چې تر اوسه د شامدري په ځنګل کې د اور لګیدو لامل نه دی معلوم، خو د سیمې خلک وایي چې په ځنګل کې له اور لګیدو وړاندې په یاد دره کې وو کورونه هم سوځول شوي. د نورستان په یو شمیر سیمو کې د ځمکې ځنګل اوبو او څړځایونو پر سر د قومونو او کورنیو ترمنځ دښمنۍ شتون لري چې هر کال په کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي او د یادو دښمنیو په اور کې د نخترو او زنغوزیو شنه ځنګلونه هم سوځي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د انارګل دودیز او کلنې مشاعره جوړه شوه. دغه مشاعره چې هر کال د انار د ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي، سکل د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه شاعران او فرهنګیان وربلل شوي وو. که څه هم په دغه مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وو، خو یو شمېر شاعرانو د انارګل په ستاینه او دغه راز حماسي او د مینې شعرونه ویل او په پای کې یو تمثیلي ټوټه هم نندارې ته وړاندې شوه. تفصیلي په ریپورت کې اورو.
گل می د انار پا پنزا کې
د انارګل دودیز او کلنې مشاعره هر کال په کندهار کې د انار د ګلونو د غوړېدو پر وخت د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو په ګډون په همدې ورځو او شپو کې جوړیږي. دغه مشاعره د پنځشنبه په ماښام د عینومینې په شارګوټي کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا را بلل سوې وه. انارګل مشاعره د ماښام له 9 بجو پیل شوه او د شپې تر ناوخته دوام وکړ چې پکې شاعرانو د انارګل د ستاینې ترڅنګ یو شمېر حماسي شعرونه وویل.
گل می د انار په پنزا کې دی مخ می د نګار په پنزا کې دی
د شراز کې د دردونو حساب نه وی وی فش کې راحتونه په حساب د خاموش هجرو په لو درنیږي د خاموش هدیرو پلو درنیج بس کتول څومره سخیس انقلاب.
د مشاعره ته د کندهار ترڅنګ د افغانستان له بیلابیل سیمو هلمند، زابل، روزګان، خوست، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، کابل، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو څخه شاعران او فرنګپال وربلل سوي وو. که څه هم د تیرو کلونو خلاف په دغه مشاعره کې انتقادي شعرونه نه و، خو یو شمیر د مینې شعرونه وویل سول.
ستان امن مزری کې لکه څریکه ده انتقاد ستان امن مزری کې لکه څریکه ده انتقاد سیمه یې نیولې ستاتي څریکه ده انتقاد یو ځل دې په سترګو کې شینکې اوبه را ډنډې دي یو ځل دې په سترګو کې شینکې اوبه را ډنډې دي بیا نو په کې کښ د رنجو لیکه ده انتقاد
واو دا کړې بیا و
غنم رنگ نن مدی پرزړ وریږي غنم رنگ نن به حد تنهایی دا غنم رنگ حسین لغم مړ شم غنم رنگ ډیر غانه جدایی دا
په مشاعره کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی محمد یوسف اوپا پر شاعرانو او لیکوالو ژغ وکړ چې د شعر او قلم په ژبه د اذهانو په جوړولو کې کار وکړي.
دا شاعرانو زمواري ده، دا لیکوالانو زمواري ده، دا د فرهنګیانو زمواري ده، دا د مسولیت تولیږي.
په دې مشاعره کې د شعر او شاعري ترڅنګ تمثيلي پارچې هم شاملې وې چې د هیواد پر ناخوالو خبرې کولې. انارګل، نارنجګل، بادامګل، مڼېګل، سنځلګل او د هلمند سپاند سند د هیواد مشهوري کلنۍ مشاعري دي چې هر کال په بیلابیل ولایتونو کې د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو لوري لمانځل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سکه مستون صدري اته زرته زره خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. او سم ستاسو د پیغامونو نوبه تر ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه مخته راغلي څوې په دې خبرونه کې راخلو.
سلامونه نیک هلی ز عبد الکبیر له کابل ولایت څخه د ستاسو سره په تماس کې يم. دا مې پیغام مې دادای چې منګ په کابل کې پراته یو ولاکه یو رقم مرسته سوي کومکونه راځي او ولاکه پیګو چې دا کومې خوازي هو دا زما پیغام دی تر ټولو جګپړو چارواکو پوری ورسیږي. زما غم دی وخړل سي وسه پوری چې مرسته راغلي یو مرسته مو تر وسه نه دلیدلې. نامرستي چا سره کیږي او په څه ډول کیږي؟ موږ هولاد د پراتو د بیچارهګۍ نه منور را خار او کړو کوڅو کې ګرځو ولاکه ورپې پیدا کیږي نو سره کم مرستي دي سدا راځي او مرستي لانې مرسته وسو دا دی وغه دی موږ سره هم مرستي نه دي. موږ باید دا زما پیغام تر ټولو لوړ پورو چارواکو پورې ورسیږي.
دا ویم روزانه د رودات ولسوالۍ د کترزی د کلی اوسیدونکو دلته دا پای دا درې کال دی چې لګېدلې دا بس تشه دزګاه دغه دزګاه نه د فعال شوې دغه دزګاه د فعال کړي ژوند د مسول چارواکو په دغه غوړه دزګاه فعال کړي. خلک ډېر انټرنیټ او همداسې موبایل د زنګ وخلو د سره ډېر مخامخ دي مشکلات سره دغه مشکل ته حل کړي.
علیکم رورا چاپلر ولسوالۍ نه در سره پاړي کا کېم د دولت آباد د نمرونه دلته چې د ډبلیو پی والا راشي امغه زړو ملکانو ته راشي زړو ملکان ورته وروره ټول خپل خلک وخه چې مونږ ورشو ورته یو کاټ راکی د کاټ په ځای راتوي چې دا واري سروي راشي دا واري سروي راشي نه هم همیش روانه د تباور په خدای او کوروره کومنګ ته چي ودانه جوړو دانه راکړي دا سره کم من خوشاله چې زه طالبان راغله لک باغدار ته وسپارل شي کم نه نه هم همیش ته روانه د قسم نه ک یو غریب ته دی د کاټ ور کړی تاسو راشي یو ګوري د دولت آباد نمبر کې دی د چاته کاټ ور کړی چې راشي خپل خپل قسم ته مغه زړو ملکان ته راشي او ز انجینران زړو ملکان باندې وګرځي هغه دوته ځای راځي زمون خلک شته دی رور تاسو راشي خپل زمون د پیغام لوړ او مقامات ته ورسوي دا څل روان دي دولت آباد نمبرو کې مننه.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. نیکی لزه ګل محمد هلمند ولایت مرجول صلی الله علیه و سلم سره پالیک کوي لکه چې زما پیغام نشر روغتیا پالان د روغتیا سپارښتنه کوي خو زموږ دغه په ساوت چې تقریبا بیخی دیر ساحه دا یوی تقریبا جلا ولسوالی ساحه کیجی دا واکسیناتوران چی دی یو واکسیناتور والا ام ندی راغلی پدا پینزه کالا ام نرازی ورته نخوش به طالبان هم رجاغ نورته کیی خو ازادی ورکلی دی نرازی چی دلتا کشنیا واکسین کی یا دقا کی
تاسو هم کولی سی چی ازادی رادیو تا دخپل سیمی حال وایی د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 22 11 24 201.
د اوس لپاره هم دومره. د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.